באמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا جغ درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم زه خل خانم نن د سه‌شنبه ورځ د 1469 هجری لمریز کال د وږي یا د سوملی یا توشته منیټه ده چې د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 19 منیټه کیږي دا وخت په وښنه کې د شپې ننیمې بجې دي چې په کابل کې د سهار شپږ بجې کیږي د امریکا جغ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي د رواني نیم ساعته خبری خبرونه په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چې داعش د خپلو فعالیتونو ساحه اوس د افغانستان وو ولایتونو ته غځولې ده د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې نړۍ او سیمه د هغو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پرکنده دریځ ولري چې د ترهګرۍ نه ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې هغه کسان دي تعقیب او د عدالت منګولو ته وسپارل سي چې د سوریې په کورني جنګ کې د ملکیانو پر خلاف جنایت کړي دا راپورونه لږ وروسته خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه صاحب وایي
د خبرونو لنډیز د افغانستان او د پاکستان ترمن د چمن په سرحدي پوله کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې دوه شتنه زخمي شوي دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي دي چې ایران به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ګواښونو نه ونه ډاریږي او د عراق سترې محکمې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرنډم د ځنډولو فیصله کړې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان او د پاکستان ترمن د چمن په سرحدي پوله کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې د پاکستان د امنیتي افرادو په شمول ټول دوه شتنه زخمي شوي دي د دغې چاودنې نه وروسته دغه سرحدي لار په ډېر سرعت د ترافیک په مخ وتړل شوه د طالبانو د جماعت الاحرار ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلې دی د پاکستان مقاماتو د دغې حملې پړه د جماعت الاحرار د غیر قانون ډلې په هغو فراری غړو باندې اچولی چې د افغانستان د خاور نه پاکستان حملې کوي مګر کابل د پاکستان دغه تورونه رد کړی دي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي چې ایران به د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ګواښونو نه ونه ډاریږي د ایران ستر مذهبي مشر د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالو قدرتونو سره د لاسلیک شوې اټومي موافقې په سر د شخړې دراپورته کېدو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرګندونو نه وروسته د عکس العمل د سرګندولو په زمن کې خبرداري ورکړې چې د امریکا ناړامي ایران نشي ډارولې د عراق سترې محکمې د خپل ملک د صدر اعظم حیدر الابادی هغه پیشنهاد تایید کړی دی چې په هغه کې هغه د دې میاشتې په اخر کې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ دپاره د یو ریفرنډم د ځنډولو غوښتنه کړې وه د عراق صدر اعظم د کردانو د دغه ریفرنډم په ضد همیشه خبرې کړې دي او هغه په خپلې وی مرکې کې حتی دا هم ویلي دي چې دغه ریفرنډم د عراق د خاورې د تمامیت د اصولو خلاف دی هغه د عراق یو خبری اژانس سره په خپلې مرکې کې ویلي چې کردان د اور سره لوبې کوي مګر د کردستان خلکو د ښاغلي عبادی د دغو تهدیدونو پروا نه ده ساتلې او د عراق ستره محکمه له قدرت لري چې هلته د کردانو په سیمه کې قانون عملي کړي په دې برسیره د ترکیې صدر اعظم هم د خپلواکۍ دپاره د کردانو دغه ریفرنډم یو ډیره لویه اشتباه بللې لاکن د کردستان سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی اوس هم د ریفرنډم طرفداري کوي ټاکل شوی چې د برما موقتی مشره آنګ سان سوچی به نن د رخاین په ایالت کې د روانو شخړو په باب خپل ملت ته یوه وینا چې د ډیر وخت نه انتظار کېده وکړي د رخاین د ایالت نه تقریبا څلور سوه زره د روهینګا مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی د نړیوال سخت فشار سره له دې کبله مخامخ ده چې هغې ولې د دغه تشدد او شخړو په باب سجدي اقدامات نه دي کړي او چپه خوله پاتې شوې ده هغې د ملګرو ملتونو د سږني کال په عمومي اسامبلې کې د ګډون نه هم ډډه کړې ده دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د دفاع وزیر جان میتیس ویلی دی چې تر اوسه پورې امریکا د شمالي کوریا هیڅ یو توغندی په دې دلیل نه دی راغورځولې چې هغې نه امریکا او نه هم د امریکا متحدینو ته کوم خطر پېښ کړی و هغلی میتیس چې د امریکا د دفاع په وزارت کې د خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې دغه توغندیو کوم خطر پیښ کړی وی، نو بیا به د هغې په مقابل کې د امریکا جواب بل رنګ وی. له بلې خوا امریکا جنوبی کوریا او جاپان د کوریا په ټاپو وزمې کې خپل نظامی تطبیقات کړي دي. په دې تطبیقاتو کې د دغو درې واړو هیوادونو په لسګونو جنګي الوتکو هم برخه اخیستې وه چې په وسلو هم سنبال وي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم یونګ آن د دې کال په شروع کې د دې اعلان کړی و چې داسې بین القاروي بالستیکي توغندي به جوړ کړي د امریکا خاورې ته هم ورسیږي. د فرانسې پولیس وایي چې د مارسی په ښار کې د یوه پوهنتون په څلورو امریکایي محصلینو د تیزابو د شیندلو عمل یو تروریستي اقدام نه دی. پولیسو د دغې پیښې په ارتباط یوه 30 کلنه ښځه چې عقلي او عصبي تکلیف لري نیولې ده. دغه حمله د سینټ چارلس د ریل ګاډو په سټیشن کې شوې ده. یوې محلي ورځپاڼې لیکلي دي چې دغه حملې مسؤول کس هم هېڅ د پیښې نه د تېښتې کوشونه کوه او د پیښې په ځای کې ولاړه وه.
درنو اوردونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي چې داعش د خپلو فعالیتونو ساحه اوس د افغانستان وو ولایتونو ته غځولې ده. عبدالله زیاتې خاورې د نیولو په خاطر د دوامدارو جګړو له امله 50,000 ملکیان له خپلو کورونو نه بې ځای سوي دي. د اسلام آباد نه به د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل رپورټ غټکی سید سلمان شاه تاسو ته در واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په باب خپل تازه ریپورت کې ویل چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تیر کال ایوازې په یو ختیز ولایت یعنی ننګرهار کې فعالیت کوي، خو اوس یې په وو ولایتونو کې د فعالیتونو ساحه پراخه شوې ده. دا نړیواله اداره وایي که څه هم چې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ څه کال په جنگ کې د پاملرنې وړ زیاتوالی او شدت راغلی، د خراسان ولایت حملې هم څه کال دوه چنده زیاتې شوې دي.
gatherings of people that made easy targets for a suicide bombing.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې داعش 210 حمله وکړه، په داسې حال کې چې د امریکا پوز او د افغانستان د حکومتي چارواکو لخوا بار بار ادعا شوه چې داعش ایوازې د ننګرهار او د کونړ ولایتونو په څو لرې پرتو غرنیو سیمو کې موجودیت لري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلو چې سږ کال د ائتلافي قواو په بمباریو او د ټیریزم ضد نظامی عملیاتو په نتیجه کې د داعش په سلګونو وسلوال وژل شوی او د فعالیت هاي کوم شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر چې د او سي اچ ا په مخفف نوم یادېږي په خپل ریپورت کې وایي چې سکال د جنگ په نتیجه کې له 50,000 نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي. دا رپورت وایي چې 13 میاشتې طالبانو له حکومتي قواو سره په ټول وسوالیو کې جنگونه وکړل او دوه وسوالیو مرکزونه ونیول چې یوازې د قلای زال او د سنگین وسوالی مرکزونه بیرته نیولې دي. ریپورت وایي چې د درندو جګړو په دوران کې ائتلافي قواو د طالبانو د حملو د شنډولو په خاطر هوای بریدونه وکړل او تازه دم اسکر او پوځي اکمالات د جنگ جبهات ته ورسول. په دې رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې د جنگ لپاره د نور امریکایي عسکرو د لیګلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د وروستۍ فیصلې له امله به په جنگ کې شدت راشي او شاید د ملکي تلفاتو کچه هم لوړ شي. په رپورت کې په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې له دې امله انتقاد شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د وژل کېدو ذکر نه کوي او نه د موضوع ته تر اوسه پورې اشاره کړی ده. د نظامی عملیاتو اختیارات خپل پوځي قمندانانو ته ورسپارل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د هغو هوایي حملو په اړه باید تحقیقات وشي چې سږ کال د اګست 18 او 19 وشوي او د ښځو ماشومانو په شمول پکې 28 کسان وژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې نړۍ او سیمه د هغو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پریکړنده دریځ ونیسي چې د ترهګرۍ نه ملاتړ کوي. بل لور ته سیاسي څېړونکي او محصلین بیا په دې تمه دي چې ولسمشر غني دي نړیوالې ټولنې ته دا ذهنیت ورکړي چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه لا زیات کړي. رحیم ګل ساروان
د ولسمشر ماڼۍ په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه له ترکمنستان د امریکا په لور خوځېدلې او سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په لومړۍ ورځ به خپله وینا واوروي. د ارګ په وینا د ولسمشر وینا تر ډیره سیمې او ځینو هیوادونو ته د ترهګرۍ په ګواښونو ورټوله ده. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال وایي افغان حکومت له سیمې او نړۍ د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پریکنده دریز غواړي.
د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ایز او نړیوال همکاري باور لري او د افغانستان جمهور رئیس بلته د ملګرو ملتو د دوائمي ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټغید.
سیاسي څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت ته دا یو موقع ده چې خپل نظر نړۍ ته له دې ناستې ورسوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي ملګري ملتونه دي د خپل منشور له مخې په افغانستان کې د هر ډول جګړې ایزو فعالیتونو مخه ډپ کړي. استاد ستانکزی په دې باوري دی چې نړۍ به په یوه خوله نه وي، خو دا افغان حکومت یو موقع ده چې خپل نظر ټولې نړۍ ته وړاندې کړي.
فکر نه کوم چې ټول یو اخلي، اما په یو شي باندې به ټول یو اخلي چې افغانستان د تروریزم ښکار ده او د افغانستان امنیت د دې سیمې او نړۍ په امنیت پورې تړاو لري. طبیعي ده چې دوی هر یو خپل منافع پکې ګوري. له بلې خوا نه دې ته هم باید پام ولرو چې دغه غونډه د خپلو افکارو د خپلو غوښتنو ډېر ښه ځای ده. دا توقع نه باید وشي چې دا غونډه به وکړي چې په خپل پایله کې داسې یو نتیجه موږ ته راکړي چې هغه مطلقه سوله دلته راوړي، اما یو ښه فرصت دی. فرصت نه باید د افغانستان دولت استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون ځینې محصلین که څه هم د ملګرو ملتونو دوه یومه ناسته یو موقع ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې په داسې غونډو کې وار وار برخه اخیستل شوی خو عملي ګټه یې نه ده کړې.
افغانستان د دویم سوریه په بدلیدو په حال کې ده، نو دغه د جنگ د مخنیوي لپاره باید د منګ رئیس جمهور داسې یو کار وکړي چې د نړیوالې ټولنې پام په رښتینی ډول د افغانستان دغې وضع ته راواړوي.
نو داسې غونډې خو ډېرې شوې دي، خو موږ ته ډېرې توقع ډېرې هغه لرو، خو بیا په عمل کې موږ کوم داسې څه نه دي لیدلي.
واک ته له رسیدو وروسته دا د ولسمشر په توګه د ولسمشر غني لومړی سفر دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په موخه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې هغه کسان تعقیب او د عدالت منګولو ته وسپارل سي چې د سوریې په کورنۍ جنگ کې د ملکیانو پر خلاف جنایت ترسره کړي. د تحقیقاتو نړیوال کمیسیون د سوریې د اسنادو په باره کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وروستی راپور ورکړی. په دغه راپور کې راغلي دي چې په جنگ کې ټولو شامل خواوو عام قتلونه او د بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. د امریکا ژ خبريالې لیزا شلاین په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی چې پښتو خلاصه به زامن ومن تاسو ته دروروي.
د تحقیقونکو کمیسیون د ملګرو ملتونو د غوړو دولتونو سره ازغم نور پای ته رسیدلی دی چې دا تورې ورباندې لګولی دی چې د هغو مرتکبینو سره چندانې څه نه دي کړي چې په سوریه کې جنایتونه کړي دي. د کمیسیون مشر سرګیو پینهرو د شپکلن کورنۍ جنگ نه وروسته د سوریې په باره کې په امنیت شورا کې په ټپه ولاړې خبرې د غندنې وړ وبللې. ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې استازو ته وویلې په ارادي توګه په ملکیانو باندې دوامداره حملې کېږي، له بشري مرستو نه یې بې برخې کوي، خپل کورو کلي پرېښودلو ته یې مجبوروي، بېله محاکمې کمینه توقف کیږي، یا په جنگ کې ټول شامل خواوې برمته کوي دی وای. اکثره ملکیان د خلکو نه په ډکو سیمو کې د غیر قانوني وسلو په استعمال په خاصه توګه بې تعویزه ډزو او هوایی بمباریو سره وژل او ټپین کیږي. د کمیسیون مشر پینهرو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited chemical weapons in blatant violation of international law and attribute responsibility.
لیکن د خپل اختیار په اساس موږ وظیفه لرو چې د غیر قانوني او مبهم کیمیاوي وسلو د استعمال او د بین المللي قانون نه د سرغړونې په باره کې اسناد برابر کو او له دې عمل او مسؤلیت ته نسبت ورکول کېږي. حکومتي قواوو د اپریل د میاشتې په 4 نیټه د خان شیخون او ادلیب په شمول د مخالفینو تر لاس لاندې سیمو کې د ملکیانو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال ډیر مثالونه شته دي. پنهرو وایي د کیمیاوي وسلو په استعمال سره اتیا تنه وژل شوي چې اکثر ښځې او ماشومان دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دی وایي د هما په شمال او د ادلی په جنوب کې د سوریې او روسیې د هوایي حملو په وخت کې چې هدف یې طبي مرکزونه وو دغه حمله وشوله. دغو تورونو ته د سوریې سفیر حسام ایدین عالم زشت او سخت ځواب ورکړ او په کمشنرانو باندې تور ولګوه چې له ځانه خبرې جوړوي او دغه معلومات د غیر موثقه منابعو نه لاسته راوړي دي او یو طرفه دي. د دغه څرګندونې چې حکومت یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي بالکل دروغ وګڼل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روانې سوي کال د اگست په میاشت کې د جګړو لامل یو 50,000 او 1500 افغانان له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د امریکا شخص د ماجرون وزارت لمرستیال احمد ولی حکیمی سره مرکه کړي. هغه په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړي چې بې ځای سوي کورنۍ اکثر د کومو سیمې دي.
معمولا ارقامو کې ولې څه تفاوتونه وي خو مجموع کې ارقام تر نږدې دي. مونږ تاییدوو دغه ارقام، دغه ارقام د مونږ د وزارت سره په تفاهم برابرېږي. سروې کې د مهاجرینو د وزارت پرسونل برخه لري او شریک باندې دا کار کوي. دا سوال شوم چې دغه کسان چې بې ځای شوي دي دوی د مختلفو ولایتو دي، د تخار، کندز، بغلان، فاریاب، روزګان، سرپل، زابل او بعض نور ولایتونو څخه دي.
د دې کورنیو د بې ځای کېدو علت څه ښودل شوی؟
تاسو معلومه ده چې اصلي عمل د بې ځای شوي کېدو نامنی او طبیعي حوادث دي.
بله،
کال مجموع کې تاسو ویل شم چې 2018 کال تر اوسه چې موږ سپتمبر میاشت کې قرار لرو تقریبا 15,000 فامیلونه بې ځای شوي دي او عامل هم دغه دي چې ما تاسو ته وویل ذکرم.
بله، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر تازه رپورت چې خپور شوی دی او کوم ارقام چې ذکر شوی دي، دا د تیر وخت په پرتله بې ځای شو کورنیو ارقام ډیر ښه کلک
مطمئن هم تاسو ویل شم چې ورځ په ورځ امنیتي حالات ښه کېږي. دغه ارقام لږ ښیي، د تېرو میاشتو تېرو وختونو په پرتله د ارقام کم دي. انشاءالله ورځ په ورځ کمېدو ده. موږ هیله من یو چې د ارقام بیخي ټیټ شي او ګراف خپل لاندنۍ سطح ته ورسیږي.
دا خو بې ځای شوي کورنیو ته د مهاجرینو وزارت د مرستو په برخه کې څومره رسیدګي کړې؟
د مهاجرینو وزارت د همغږۍ مسؤلیت لري خو خوشبختانه خپل رول تر حده پورې و په سمه توګه ادا کړی. تر اوسه پورې موږ مجموع کې 350,000 کورنیو سره بشري کومکونه ترسره کړي دي چې دغه کې این اف آی او غیر این اف آی دي، یعنی غذایي مواد او غیر غذایي مواد شامل دي.
بله، دا بې ځای شوي کورنۍ چې کوم ارقام ذکر شو چیرته میشتې دوی؟ ځای مشخص شوی دی چې بې ځای شوي کورنۍ به چیرته ځي او د مرستې په څه رقم به دوی ته ورسیږي؟
متاسفانه موږ کوم ځانګړی ځایونه ورته نه لرو، خو په هر ترتیب کله کله بعضې حالاتو کې چې مثلا د بې ځای شو شمېر زیات وي دوی راځي. موږ بعض ځایونو کې مثلا د کندز په حادثه کې یو څه بې ځای شوي موږ درلودو چې حتی تخار ته لاړ، تخار نه نږدې مزار شریف ته، بالاخره کابل ته ورسېدو. په دغه حالاتو کې موږ ورته یو صاحب تعین کړی وو چې دغه ساحې نه د حالاتو څخه کېدو سره بېرته خلک خپلو ځایونو ته لاړ. موږ اکثر سرپناه هم برابرې کړي دي چې زه تاسو ویلی شم چې مجموع کې موږ 350,000 کورنیو سره تر اوسه پورې مرسته کړې.
بله، د مرستو د رسولو په برخه کې هغه څوک چې مستحق دي واقعا بې ځای شوي دي او مرستې ته اړتیا لري، څنګه هغوی خبر شي چې د مهاجرینو وزارت په دې برخه کې دوی سره مرستې کوي؟ کومې ادارې ته چیرته لاړ شي؟
موږ په هر ولایت کې د بې ځای شو لپاره موږ نمایندګي موجود ده. موږ ریاستونه لرو په هر ولایت کې، امیرتونه لرو، خصوصا هغه ولایت چې تقریبا لوی ولایتونه دي هغوی کې ریاستونه لرو. او د دوی د طریقه موږ د بې ځای شو د پالیسي په اساس د دوه اویا ساعتونو نه وروسته موږ ورته رسیدګي کوو. دوه اویا ساعتو پورې مخکې انما اداره یا د حوادثو اداره هغوی ورته کومک کوي، غذایي مواد برابروي، ګرمه ډوډۍ خوړه ورته برابرې هغه نه وروسته د مونږ د وزارت مسؤلیت دی دوی کولی شي چې د مونږ ریاستونو ته مراجعه وکړي په هر ولایت کې مونږ نمائندګي لرو او مونږ هم کاران د دوی په خدمت کې دي
بله حکومې صاحب اکثره بې ځای شوي کورنۍ د خپلوانو کره ځي هغوی دپاره د مرستو څه بندوبست دی چې په خیمو کې نه وي هغه ځایونه چې مشخص شوي هلته نه وي نو بیا هلته کورونو ته ورته مرستې رسیږي
زمون مامورین دوی د پروسیجر سره کاملا بلد دي او دوی پوهیږي چې کوم ځایونه کې بې ځای شوي راغلي دي مشته شوي دي دوی کورونو کې سروې کې حتی زنانه سټاف هم ورسره دوی ځي داخله نه وځي کورو ته او دوی پوښتنه کوي هر ځای کې دوی موجودي اکثره موږ تاسو وطن کې معمول ده چې خپل خپلوانو کره ځي او عمل ته ځي موږ خپل هغه تر خپل واسه پورې دوی کولی شي پیدا کړو موږ هغه ځای کې سروې کوو سروې نه وروسته ورته لازم مواد او کومکونه ورته برابر کړو
اګه مې سبلا څنګه چې د افغانستان اقتصاد لویه برخه په بهرنۍ مرستو متکی ده د داخلي بیزای شو د لپاره څومره کومکونه په وخت رسیدي د نړیواله ټولنه د خوانه او حکومت د مرستو د جلبولو څومره د ظرفیت لري چې باید دوی ته مرسته راجلب کړي
واقعا موږ چې لازم ده موږ رسیدګي ورته نشو کولای دی باندې موږ اعتراف کوو چې ټولو ته موږ رسیدګي نشو کولای او د مثال په ډول تاسو ویل شو چې تر اوسه پورې چې مناسبه خېچې یو سلو 15 زره بيځه کورنۍ لرو او یوازې رسیدګي شوه د 35 زره کورنۍ وته موږ هیله مندو چې د ظرفیت هم لوړ شي او امکانات هم موږ ته برابر شي او ټول بيځه شوی افغانان به تخپل کورونو تر اسانه شي او دغه مشکل حل شي
ډیره مننه کوم چې کور ودان
تاسو نه مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
د حماس سفارتي د مصر د منځګړیتوب نوروست اعلان کړی چې خپل ادارې به ړنګی کړي د امریکا ژ خبريال وکټوري بیټي په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي
د حماس د فراتي ډلې چې د غزې تړنګ اداره کوي دغه اقدام دی والی په لور یو ګام دی او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس او د اردن د سن په لویدیځه غاړه کې د فتحه د تحریک سره د یو لسیز اختلاف پایته رسول دی د حماس نطاق فوزي بارهوم هواي
الان حماس اتخذت قرار جريء وجدي ووطني بحل اللجنه الاداريه لكن كيف الان تتعامل حركه فتح ورئيس السلطه محمود عباس مع هذا الطرح ومع هذا الجهد المصري نعتقد ان ابو مازن وفتح امام اختبار جديد في التعاطي مع الجهد المصري وفي التعاطي مع
دا یو وزلاوره جدي او د وطن پالنې پریکړه ده مګر کامیابی وست فتح د تحریک پورې اړه لري چې د ټولو فلسطینیانو هلی پوره کړي دوی د اسرایلو د اشغال او د ناقلینو د مشته کېدو په وخت کې اتحاد ته ضرورت لري د تیر کوشنو باوجود چې د تماس نیولو په ارتباط شوه د راندولف میکن کالج د تاریخ پروفیسر مایکل فیشباچ امریکا غږ ته ویلي دا ښکاري چې دا بالقوه ډیره مهمه پریکړه ده مایکل فیشباچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ان حماس اسنشلی ډیزالوینګ اټس اون سپریټ اډمنستریشن ان غازا ایت وډ بی ا میجر ډیولپمنت
که د حماس افراطی ډله خپل اداره د غزې په تړانګه کې ړنګه کی نو واقعا دا به یو ډیر مهم پرمختګ وي مایکل فیشباچ ویلی خایل چې د غزې تړانګه د سخت اقتصادي ستونزې سره مخامخ وي دا مشکل وروسته د مصر او اسرائیلو د بندیزونو په نتیجه کې پیدا شو مامورانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې برېښنا قطع شوې ده او د څکولو پاکې اوبه په خوارۍ سره پیدا کیږي نو حماس د دغو عواملو په اساس دا پریکړه وکړه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
امریکایي کارګران د یو عجیب حالت سره مخامخ سی بي دي شرکتونه اعلانونه کوي چې د کار لپاره مساعد کسان نشته خو بلې خوا ډیر خلک بیروزګار دي څړونکو وای لوی ستونزه د مسلک ترمنز او د کار د اړتیاو او د کارګرانو د وړتیا ترمنز توپیرونه دي په مخکړي په دیکله د رپورت
لالسیزو خراب دي خو امریکایي کارګرو کولای شول چې په اساني سره په فابریکو تولیداتي او ساختماني شرکتونو او په کروندو کې ځانته کارونه پیدا کړي او د ډیر وخت لپاره به په کارونو بوختو خو په دې وروستیو کې د نورو سره رقابتونه په ځانګړې توګه د چین سره د خامو موادو د بیو د چکوالي، د صحي بیمې د لوړ قیمت او د تقاعدي امتیازاتو سرمایداران دې ته اړ کړي دي تر څو خپلې کمپنۍ بهر ته انتقال کړي او په ارزانه بیه تولیدات وکړي. پنځه شپېته کلن هاربی میس د اوهایو په ایالت کې لکار ایستل شوی دی. هغه وایي
ما په دې اړه فکر کړی دی چې څنګه ځان ته کار پیدا کړم، خو تر اوسه پورې مې هیڅ لاره نه ده موندلې.
عمومي نظر دا دی چې د کارونو اتومات کولو یا ماشیني کېدلو د خلکو کارونه کم کړي دي.
ډېر خلک داسې وایي چې ښایي په راتلونکي کې به روباټونه د انسانانو ځای ونیسي، خو په حقیقت کې به روباټونه د انسانانو کاري وړتیا لا غښتلې کړي.
اقتصاد پوهان وایي د دې سوال ځواب د روباتونو سره په مشارکت کولو کې پروت دی. د پروګرامونو له لارې او په کاري چاپیریال کې د نوې تجربو په هکله کارکوونکو ته زده کړې د هغوی سره مرسته کوي چې خپلې دندې وساتي. ډنمارک د دې کار کولو ډیره بریالۍ تجربه لري چې په هیواد کې ټولې دندې ساتلې دي.
فکر کوم چې موږ اوس په ډنمارک کې تر هغو ډېرې دندې لرو چې 15 کاله مخکې مو درلودلې.
په 2018 کال کې په امریکا کې 146 میلیونه کارونه موجود وو او 9 میلیون کارونه د روباتونو لخوا ډک شوي دي. او د شکلان ای جی سازمان د روباتونو د زده کړې ښوونکی دی. هغه وایي ډېر امریکایان د روباتونو د شاګردۍ کولو په دندې نه دي خبر.
کله چې زه خلکو ته وایم چې د روباتونو سره ګډ کار کوم، نو هغوی زما نه لومړۍ پوښتنه دا کوي چې آیا ته معاش لرې؟ هو معاشم لرم او بالکل زه ډېرې ښې پیسې پیدا کوم.
ډېر امریکایي فابریکې په کاري چاپیریال کې د ترینینګ پروګرامونه لري، خو دا چې دا پروګرامونه سیستم ته ورننوځي او د دولت نه ورته بودیجه ترلاسه کیږي ډېر وخت نیسي، ځکه چې تر اوسه پورې کانګرس په دې هکله بحث نه دی کړی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس وروستی راپور. د خوست له نشي توکو سره د مبارزې امنیتي مسولین وای چې په تیرو دوه میاشتو کې د تصفوي عملیات پر مهال لسګونه هغه کسان چې ګمان کیږي د نشي توکو په قاچاک او خرڅلاو کې شکیل دي نیولې دي. نو تفصیل ابراهیم رحیم راکبی.
په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي، مگر دلته له نورو ولایتونو څخه د مخدراتو قاچاق او کاروبار د خلکو د اندېښنې لامل شوی. په ښار او اطرافي سیمو کې نشئی توکي د روږدو کسانو د لاسرسي وړ دی. پولیس د دغو موادو پر ضد د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو خلک وایي چې د نشئی توکو د استعمال او کاروبار په مخنیوي کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري.
ځکه کچیرې ټولنه خپل مور او پلار یا کورنۍ خپل اولادونه په سم لوري وروزي، نو هغه کیدای شي چې له نشئی توکو او استعمال یا د قاچاق څخه راوګرځي او په سم لوري رهبري شي.
په همدې ترڅ کې د خوست امنیه قومندان د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال لسګونه هغه کسان چې ګمان کیږي د نشئی توکو په قاچاق او خرڅلاو کې ښکیل دي نیول شوی دی. قومندان مل پاسوال فیض الله غیر زیاتوي چې پولیسو په دغو عملیاتو کې 140 ګرامه هیروئین، 570 ګرامه شیشه پوډر او یو اندازه نور مخدره مواد نیولی او له منځه وړی دی.
500 عملیاتونه ترسره کړی دي د خوست د ولایت په کچه، چې 28 بریلی عملیاتو، چې هغې جمله له موږ 15 نفره مزنونین د مخدره موادو د پلورال او د قاچاق په تور نیولی دي، چې عملاً د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي.
د خوست د ولایتي شورا غړی قدیم افغان د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو مبارزه مهمه بولي، خو تر څنګ یې د استعمال د مخنیوي په برخه کې په پراخ عامه پوهاوي ټینګار لري.
د قانون تطبیق په قومونو کې دوباره بیا سابقه کلتورونه ژوندې کول، عامه پوهاوی هغه کدي ممبر دی لري، که د ستامې ریاست یا د ستامې د مختلفو کلینیکونو د لیارې وي، او هغه که د کومي مشرانو د لیارې وي، هغه که د معرف د لیارې وي.
د څېړونکو نظر بیا دا ده چې که امنیتي ارګانونه د مخدراتو پر ضد مبارزه کې له جدیت نه کار واخلي، ښایي تر ډېره بریده د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې د نشئی موادو له کبله خلک ورسره مخ کیږي.
قدرمن اوردونکو د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دری برخی همکاران په استودیو کې حاضر دي. دوی په لاند وخت کې خبره خبرونه تاسو ته دروړوي. تاسو ته شب ورځ غواړم.